درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ځوان فکر پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل ان وړاندې کې خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته راوولم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمېر 120 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي رادیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له 9 تر ننه په میدان ورده، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې 50 تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلي، 4550 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شغلی رحیمی تر څرګندون وروسته مو له پروان څخه راپور ترلاسه کړ چې دغه ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاری کېدو په نتیجه کې لشت لشه 15 تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په عین حال کې شاغلی بلینکن خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی ساری بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمایزو اندیشنو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشیل ځانګړي همژغون کې فریدون سینریلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. شاغلی دورانی په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې، په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسئلو په اړه شهیدلای دي. شاغلی سینریلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي حنا ربانی کار سره هم د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. مشهور افغان ویان، دوبلر او ډیپلوماتور عبدالحی عابر د خپل مړینې خبر رات کړ. نوموړی نن سه شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ژوندی او روغ رمټ دی.
مرګ حق دی، هر چا ته رسیدونکی دی، خو فضل دی زه تر دې دمه روغ جوړیم، هیڅ کومه ستونزه نه لرم، صحت نم خدای.
د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمېر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړل. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنوی کې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي متخصصان د اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ ساحې ته چیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلې دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ سطح ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلې دي. او د اروپا اتحادیه د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي چې له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد موافقه ووته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو په ځوان فکر پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په ځوان فکر کې په دې غږی غوچی ولې په افغان ځوانانو کې روحي نارامۍ او همدارنګه مایوسۍ سوا شوې دي، څنګه کېدلی شي چې ځوانان له روحي نارامیو سره مبارزه وکړي او دا د ځوانانو په ژوند، راتلونکي او اهدافو باندې څه اغېزې کولی شي. له استراب او روحي نارامیو نه د ځان ژغورلو یا ځان خلاصون لارې چارې کومه دي؟ هغه ځوانان چې روحي نارامۍ یا مایوسۍ تیرې کړي دي څه فکر کوي چې څنګه تنې راوتلي دي او څه لارې چارې شته؟ په دې باندې به بحث کوو. روحی نارامی یا مایوسی یا ډیپریشن یا ژور خپګان او یا همدارنګا دی روحی ناروغي او یا نارامي او نوري بڼي یو انسان د ژوند په هر پړاو او د ژوند په هر ډول شرایطو کې متاثر کولای شي، پرته له دې چې څومره عمر ولري، پرته له دې چې چیرته ژوند کوي، او پرته له دې چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي. دا کېدلی شي چې انسانانو ته پیښ شي. په وروستیو کې موږ د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو همدارنګه په بهر کې له میشتو افغانان نه ګڼ ریپورټونه لرو چې په هغې کې دا څرګنده ده چې افغان ځوانان د مایوسۍ له یو پړاو نه تیریږي، نهیلي شوي دي په ځینو مواردو کې. په ځینو مواردو کې مسافرۍ ورباندې اغېزې کړي دي او تاثیرات یې کړي دي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنو پرېکړو په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم او همدارنګه په کار باندې بندیزونو یو شمیر ځوان نجونې متاثره کړي دي. په ریپورټونو او خبرونو کې چې کلام ګوري اوري چې مثلا په پروان ولایت کې څو ورځې وړاندې موږ یو ریپورټ درلود چې یو ځوان ځان وژنه وکړه. همداسې چې د رسنیو سرحدونو ته ګوري، وړ مورز یو ریپورټ چې یو افغان مهاجر چې پاکستان کې امریکا ته تلو په تمه و، وروسته لاغې چې دا قضیه رد شوې وه، ځان وژنه کړې ده. په کندهار نه څه موده مخکې موږ ریپورټ درلود د بدخشان نه چې ځینې ځوانان په استراب او همدارنګه په مایوسۍ او نهیلۍ او خفګان کې دومره مخې ته تللي دي چې بلاخره په داسې چارو باندې لاس پورې کوي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي او ځان سره ګڼ نور خواخوږي د ویر په ټغر کې دی. نن په همدې بحث کوو، بحث به متر ډېره په دې باندې راڅرخي چې څنګه د ځوانانو د روحي نارامیو او مایوسیو سببونه څه دي، څنګه افغان ځوانان په اوسنیو شرایطو کې نور فعالېدلی شي، څنګه له دغه روحي نارامیو او مایوسیو سره مبارزه کېدلی شي، او همدارنګه څنګه تنه راوتلی شي. راسره درې تنه داسې ځوانان دي چې تر کومه چې د دوی په اړه باندې زه معلومات لرم، درې واړه د ژوند له ډېرو سختو پړاوونو او سختو شرایطو نه تیر شوي دي، خو محنت یې کړی دی، زیار یې ګاللی دی، او دوی زده کړې کړي، خپلې زده کړې بشپړې کړي دي، لوی لوی کارونه یې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، ژورنالیزم یې کړی دی. شاعر او لیکواله مهرتاج را سره ده، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست چې لسګونه کتابونه یې له نړیوالو ژبو نه پښتو ته ژباړلي، د لیکوال په توګه یې کار کړی، د ژورنالیست په توګه یې کار کړی. میر احمد یاد را سره دی، شاعر او ژورنالیست سعید شینوار را سره دی. له دې ټولو سره زه نن فقط غواړم چې په عمومي توګه د افغان ځوانانو پر ستونزو، په اهدافو او د دوی په دغه اوسني موقعیت باندې وغږېږم چې څه ډول یو موقعیت کې دوی دي. درې واړو ته هرکلی وایم. خاغلی یاد، زه به یې له تاسو را پیل کړم. د تاسو ګڼ اثار چې تاسو ژباړلي دي ما هم لوستي، او ښایي نورو اورېدونکو هم د موږ لوستي. که ټول نه، یو شمېر یې د ځوانانو سره په تړلو مسلو، د ځوانانو په بریا، د ځوانانو د فکر کولو په ودې او په ګڼو نورو داسې اړخونو باندې راڅرخي چې هغه کېدلی شي چې لوستي له ځوانانو سره مرسته وکړي تر څو د یو بهتره ژوند خاوندان شي. د افغان ځوانانو د وسنی وضعیت په اړه باندې داسې مجموعي تفسیره به د تاسو څه یې راته؟
سلامونه چې تاسو ته، د بحث ګډونوالو ملګرو ته، اورېدونکو ته. زه اکثر یو مثال ورکوم د وسنی وضعیت په اړه. مانه چې څوک پوښتنه وکړي چې یاره اوس وضعیت د ځوانانو څنګه دی، زه ورته وایم داسې دی لکه یو څوک چې موټر کې ناست وي او هغې دا ویلي چې یاره دا به د جلال آباد نه کابل ته ځي، په دې لاره باندې د یو موټر د ده نه مخکې شي او د ده د موټر په مخ کې دغه شیشې باندې خټې واچوي او دا په صورت کې وي. نو دغه چې دي افغان ځوانان دغه مثال ته په کتو تقریبا په دغسې وضعیت کې دي، ځکه په تېرو کلونو کې افغان ځوانانو زده کړې وکړلې، په مهارتونو باندې کار وکړ، ډېر پکې بهر لاړل، هلته یې زده کړې وکړلې، پوهنتونونه یې ولوستل، ماسټرۍ وکړلې، په ژورنالیزم کې کار وکړ، نور مسلکونه یې زده کړل، او یو دم په څو ورځو کې دا وضعیت داسې بدل شو چې هغه څومره پلانونه چې افغان ځوانان لرل، څومره هیلې چې هغوی لرلې، څومره کارونه چې دوی کړي وو، سمره تخصص او تجربه چې لري هغه کول په یو دم په یو ورځ کې د یو بدلون نرسته هغه کول تقریبا دغه کې شو. نو اوس په عموما د افغان ځوانانو له دغه یو حالت سره مخ دي چې دوی په خپل راتلونکي په اړه بېخي نه پوهیږي. دوی په دې نه پوهیږي چې دوی سره سبا څه کیږي، دوی سره راتلونکي میاشت څه کیږي، دوی سره راتلونکی کال څه کیږي، او دوی چې په کومو برخو کې زده کړې کړې وي، دوی چې کومه برخه کې تخصص لري، په کومو برخو کې زیر لیست څومره مزل چې کړو، آیا دا به بیرته په ژوند کې چرته به د دوی په درد وخوړل شي که به نه خوړل شي. نو دغه د افغان ځوانانو وضعیت عموما دغه څنګه اوس وخت کې
ډیره مننه. زه به بهرتاش تم راځم، خو تر هغې مخکې غواړم د ښاغلي شینواري نظرم په دې اړه باندې واورم. شینواري صاحب، ښاغلي یاد وویل چې ځوانان له یو ابهام سره مخ دي، له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې ناببره او ناڅاپي ور باندې راغلی دی. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا تاسو هم ورته نظر لرئ؟
ډیره مننه تاسو ته، ستاسې درنو اوریدونکو ته، دواړو درنو ښاغلو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا همداسې ده، یا صاحب چې څه وویل، ځوانانو په مایوسۍ کې یا د دوی د روحي او رواني ځپلتیا په برخه کې واقعا دا یو لوی لامل دی. کیریئر جوړول یا هم په اصطلاح د کلیوالو په اصطلاح باندې لوی سړی جوړېدل، دا د انسان د فطرت یو برخه ده. په نوې نړۍ کې تعلیم کول، لوړ تعلیم حاصلول او بیرته د تعلیم نه څوکۍ ته یا هم د خلکو خدمت ته راګرځېدل، دا د هر سړي یو ارمان. د دسې یو او بل خبره دا چې د وطن سره مینه او وطن خلکو ته کار کول، دا هم دا چې یو ډول په سر کې خطلې نشو ده هر ځوان، او دا په یو دم باندې صفر تر غورځیدل یا د صفر نام ښکته غورځیدل، دا واقعا دا غوي د زپلو، دا غوي د رواني او دا غوي د روحي زپلو په برخه کې یو لوی لامل دی چې دین سترګې نشي پټې ده. اوس خلک فکر کوي چې ښا قبل ورځ ما ته د یو خبريال په توګه باندې ډیر خلک دا چې فارغان شي خپل ستونزې راوړي، که په پونتون کې ما ته یو خپل ستونزې شریکي کدا ته شریکه کی، نو یو ډیر جالب سکرین شاټونه د یو ګروپ نه د ماسلینو راووتل، او غلطم د ځوانانو ما ته راولې ګل سول، او ټول ځوانانو ویل چې ښا دا مبارکم شه، خو یو چم د مبارکۍ جواب نو ورکو. همدا خبره کوله چې ښا نو دا تعلیم چې مونږ وکړو څه د پاره مو، که هیڅ شی هم نه رانه جوړیږي، هیڅ بیګټ شو. نو تعلیم خلکو د ژوند د جوړېدو، د کیریر د جوړولو، د نوې نړۍ، د معاصرې نړۍ یو لوړ معیار دی چې خلکو حاصل کړ. په ډیرو سختیو باندې خلکو چې دی خپلو زامنو ته پټی ګرو، خلکو خپلو بچیانو ته، لورګانو ته داسې سپورټ ورکړ چې خپله به تاسې ولیدل په افغانستان کې چې یو سړی به د سړک د غاړې په جارو کولو باندې به په ښاروالۍ کې په 2000 افغانۍ باندې به د گزاره کوله، مګر د خپل اولادونو د ارمانونو پوره کېدو لپاره او د هغه د روخانه اندې لپاره د تکلیفونه په ځان منل چې دا به هوسا شي. مګر اوس چې هغه خپل پلار چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول، او د خپل ځوان چې ګوري چې دا هرڅه صفر شول، زه مولا نه یم، نو زه په دولت کې، په حتی په موسسه کې د کار جوګه نه وسم، نو د یو بی اسري انسان په توګه چې دا مغه لکه یو سړی چې خدای نه خواسته مفلوج شي او د نورو احتیاج شي، نو د ټولنې د خپل کورنۍ په وګو باندې بار شي، خامخا هغه ته د مایوسۍ په خورا شدید ډول باندې مخه کوي. او د
مننه شینواره صاحب، بیرته راځو دې بحث ته. مهرتاج، تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې بی وزلی او غربت یا فقر څومره رول لري دی ځوانانو په دغه مایوسۍ کې، په نهیلیو کې، او آیا فکر نه کوي چې شرایط او شاوخوا ته په پام باندې شته ځینې شیان چې ځوانان کولی شي؟
سلامونه انسیک تاسو ته، د پاس قدرمنو مېلمنو ته، اوریدونکو ته مننه. د رواني ناروغیو یا پنن ناراضي رواني روغتیا اخته ځوانانو یو لوی لامل همدغه فقر دی. فقر دی هغه ځوانان چې کاري کړی وي کار کوي خود کفا وي او هغه په ناڅاپي توګه باندې بېکاره کېږي فقر سره مخ کېږي نه هغه یوازې د په کورنۍ باندې بوج کېږي خپل ځان هغه احساس مسؤلیت چې لري د ټولنې په وړاندې باندې هم مجبور حسوي هم یو نوه بوج حسوي همدارنګه د کورنۍ په وړاندې نو دغه په خپله باندې چې دی د یوازې ناروغۍ لامل ګرځېږي چې بېکاره وي بېروزګاره وي فقر سره مخ وي په ذهن باندې بوج راځي هغه څه ته ډېر ځورېږي چې غواړي یو ویږي ترسره یې کړي اما د بار بار لاس اچولو سره هڅو سره بیا هم څه په لاس نه ورځي دغه لوی ناهیلي ده او پرله پسې ناهیلي ده دغه ناهیلي چې بیا ډېره اوږده شي نو طبعا تېوتل ستونزمن دي
ډېره زیاته مننه فکر کوم چې یو ټکی ډېر واضح شو هغه دا دی چې ځوانانو چې کومې هیلې درلودې البته ګڼو ځوانانو کوم امیدونه یې لرل یا کار کړی و یا زده کړې کړې وي تر اوسې تر ډېره په درد نه خوري که څه هم په افغانستان کې دننه د طالبانو د حکومت چارواکي یا واکمن وایي چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته چانس ورکړي د کار زمینې ورته برابرې کړي البته دا دوی وایي ټینګار کوي چې څوک یې له دندو نه دي ایستلي څوک یې له کارونو نه دي ایستلي داسې خبرې شته خو یاد صاحب زه به تاسو ته راشم دا سمه ده چې شرایط داسې راغلل وضعیت دغسې شو د تاسو فکر باندې راځئ چې د افغانستان دننه په ځوانانو باندې لومړی تمرکز وکړو په افغانستان کې دننه یو ځوان چې په دې وخت کې د مایوسۍ خواته ځي د خفګان خواته ځي او یا مثلا نهیلی کېږي له خپلو اهدافو نه لاس اخلي دا د حل لاره ده او که د تاسو فکر باندې نورې کومې لارې ورسره شته دی چې د هغې په خپلولو باندې کېدلی شي چې لږ تر لږه ځان وژغوري او هیله مند واوسي
دا کوم وضعیت چې په افغانستان باندې اوس راغلی دی دا لکه لومړی ځل نه دی چې افغانان ورسره مخ کېږي صحیح ده زمونږ همزولې نسل ځوان نسل دپاره به دا لومړی ځل وي چې دغسې وضعیت سره مخ کېږي خو زمونږ مشران څو څو ځله له دغسې وضعیت سره مخ شوي دي لوی لوی بدلونونه یې لیدلي دي انقلابونه یې لیدلي دي نو زه فکر کوم چې په دې معنا هم نه ده چې دا ګنې هغه د کرښې وروستی ټکی شو د دې نه وروسته هر څه ختم شو کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی دا د یو بدلون نتیجه ده او دا بدلون که د نړۍ په هر کونج کې په دغومره کچه راغلی وي دغه نتیجه ورپسې وه دا حتمي وه یعنې د دې هېڅ ډول مخه نه نیول کېدله خو دا په دې معنا نه ده چې مثلا موږ د داسې کړو چې یاره موږ ژوند همدلته ختم شو موږ ته به بیا دا فرصت نه پیدا کېږي چې موږ د مخ ته لاړ شو یوازینی کار چې اوس کول غواړي هغه دا دی چې صحیح ده موږ په مادي ډول باندې ډېر څه وبایلل موږ وظیفې وبایللې موږ موقفونه وبایلل موږ یو نظام چې هغه موږ خپل نظام ګڼه او هغه سره واړه راغلی شوي هغه لاړه بدل شو په معنوي لحاظ باندې ډېر شیونه وبایلل خو اوس ضرور دا ده چې چې پاتې دي چې هغې باندې فکر وکړو په هغې تمرکز وکړو چې څه پاتې دا څنګه وساتو پاتې دا دی چې موږ سره مثلا خپل ژوند پاتې دی موږ سره خپله کورنۍ پاتې ده موږ سره خپل ځان پاتې دی موږ چې پخوا څه زده کړي دي کومې تجربې چې لرو کومې زده کړې چې لرو په کومه برخه کې چې تخصص لرو دغه ټول دا سره پاتې دي او پښتانه وایي چې په یوه سترګه دې ووتله په بلې باندې لاس کېږه اوس وضعیت داسې دی چې که زموږ یوه سترګه وتې ده په بلې باندې لاس کېښودل غواړي حل لاره دا نه ده چې موږ دې ووایو چې تسلیم دې شو چې بس دغه یو حالت دی او خدای نه خواسته خدای نه خواسته موږ دې مثلا لکه موږ تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې د خودکشۍ پېښې کېږي د ځان وژنې پېښې کېږي نشه یي توکو ته پناه وړل کېږي نور داسې کارونه کېږي چې هغه زموږ صحت ته او زموږ ژوند ته تاوان رسوي ځکه ژوند د ټولو نه لوی ارزښت دی نو زه فکر کوم چې ځوانان په دغه وخت کې یو مسؤلیت چې لري یعنی دا د غم نه دی دا سپارښتنه هم نه ده مسؤلیت دی چې هغوی د خپل ځان ساتلو دپاره د خپلې رواني روغتیا ساتلو دپاره د خپلې کورنۍ ساتلو دپاره کار وکړي ځکه هر ځوان د یو چا زوی دی د یو چا ورور دی د یو چا وراره دی د یو چا خورې دی د یوې کورنۍ یوه تمه ده د آینده دپاره د راتلونکي دپاره هغه کورنۍ حتی وایي چې دا زموږ بچی دی خیر نه پیسې دې نه ګټي دوی دې موږ دپاره ډېر ښه ژوند نه جوړي خدای دې راته ژوندي نو دغه نورو خلکو باندې فکر کول غواړي په دې کورنو باندې فکر کول غواړي په دې خپلو ملګرو باندې فکر کول غواړي او دا تمام زړه کې ساتل غواړي چې یاره دغه بدلون دغه راغلي نتیجه کېدای شي په تدریجي ډول باندې د خوالي خواته لاړه شي کېدای شي بدله شي کېدای شي وخت لکه څنګه چې دغه وضعیت راغی امکان دی ولري چې یو وخت دغه وضعیت ورو ورو بیرته بدل شي بیرته ښه خواته لاړ شي امکان دی ولري چې نور فرصتونه رامنځته شي که موږ مثلا په دولت کې کار ونه کړو ډېر میاشتې یا څو کاله اوزګار شو په یو بل ځای کې کار پیدا کړو که موږ مثلا په ډېر لوړ ځای کې کار کوو کېدای شي اوس یو ډېر عادي ځای کې کار وکړو نو زه فکر کوم چې دغه تغیرات راتلل د دنیا او د ژوند د ختمېدو په معنا باندې اغستل نه غواړي او ځوانانو ته چې یو شی ویل غواړم چې زما خپله تجربه دغه دا ده چې کوشش تا پکار دی چې ځان اوزګار ونه ساتل شي اوزګار په دې معنی چې سړی ټوله ورځ کوټي کې کښېني همدا تشویشونه وکړي چې ولا مخکې دسې ومه اوس دسې شم مخکې دسې ومه دسې شم مطلب هغه فعالیتونه دي وکړي چې په هغوی باندې که دوی سره پیسې دي چې په هغوی کم مصرف راشي که دوی کلب کې ورزش نه شي کولی مثلا پیاده دې وګرځي که دوی په یو هوټل کې دوستانو سره نه شي کېناستلی همداسې مجلسونو کې دي سړک په غاړه دې کښېني.
مننه یاد صاحب، ما غوښتل چې په همدې در سره وروسته خبرې وکړم چې څنګه کېدلی شي چې له شتو امکاناتو نه وړه استفاده وشي. خو تر هغې مخکې دلته یو اوریدونکی په تماس کې دی. زه په کتې وه یادونه اوریدونکو ته هم کوم، په ځانګړې توګه ځوان اوریدونکي چې موږ اوري، چې که په دغه موضوع کې چې د نن ورځې موضوع ده نظر لري یا پوښتنه لري یا د خپل زړه حال را سره شریکول غواړي، کولی شي چې په مستقیمه توګه زموږ د سټوډیو د واټسپ په شمېره باندې زنګ ووهي 00420211 2 شپږ څلوېښت صفر یو. یو اوریدونکی به راواخلو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانه شي.
زه عبدالمجید د لغمان ولایت نه تاسو سره په تماس
موږ دې غږ اورو ستړی مو شي.
تاسو ته تو میلمانو ته او اوریدونکو ته سلامونه وای. بعد له سلامه در کوم حالت چې په افغانستان کې ده نو ډیر ستونزو سره خلک لاس تو گریوان دي او بل خبره دا ده چې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي په خلکو باندې. اول د ښځینه ښوونځي بنده باندې بندیزونه لګېدلي او هم چنان چې دا وضعیت دلته مونږ او تاسو خپله زه خو شخصا چې زه یې وینم یعنی ډېر داسې محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي دي چې یعنی هېڅ دلته د ژوند کولو او د هغه کوم ازادي او حقوق چې خلک لري هغه نه استفاده نشي کولی، یعنی هېڅ لاسرسی ورته نه لري. او بل خبره دا ده چې هغه حقوق چې ځوانان لري، هغه حقوق چې دا وطن لري، ملت لري، هغه ته اصلاح نشته.
نو تاسو فکر کوئ چې ځوانان مهرباني
بله
وای د تاسو خبرې اورو.
نو دغه حالت چې دا بله
رغم فرېګي
دا حالت چې نو کومګو ګورو نو د سیو ډول حکومت د چې عام یعنی ملای فکر دا چې یعنی ملا په کې کول شي چار سه زړه وغواړي. بله
مننه. خو
د سیو ډول حکومت د لکه ملا چې وغواړي نو په هر چا د هر رقم فیصله وړاندې کړي یا حکومت دې وکړي نو دا د ده فکر ده، د ده خبره باید ومنل شي. نور د ملت خبرو ته او د ځوانانو خبرو ته او د ملت نور قومونو ته خلکو ته په ده کې برخه ورنه کړل شي، یعنی دا داسې یو تبعیض آمیزه حکومت ده چې یعنی ده ته مونږ داسې هم ویلی نه شو چې اسلامي حکومت، په دې چې اسلام کې خو هر قوم ته هغه ورکړل شوی ده چې نوم یې ده. هر قوم ته برخه ورکړل شوې ده، حقوق ورکړل شوې. خو دې فکر په دې کې نشته.
مننه. زه به د دې په خاطر باندې چې دلته موږ سره د نظام یا د اوسنی واکمنو نماینده نشته دی، د هغوی ټینګار همیشه بیا دایي چې دوی وایي چې ځوانانو ته یې لاره خلاصه پرېښي، چا سره کار نه لري، کولی شي کار وکړي، کولی شي سوداګري وکړي، کولی شي تجارت وکړي، کولی شي زده کړې وکړي، انټرنیټ وکاروي. خو تاسو باوجود دې هم وایي چې په ځوانانو باندې فشارونه زیات دي او ستونزې زیات دي. مننه کوم له تاسو نه. د نورو اوریدونکو تلیفونونو او تماسونو ته هم زه په تمه یم. غواړم له دوی نه خپل شخصي کیسې واورم، شخصي مسلې چې څنګه دوی څه ډول یو وضعیت سره مخ دي. کار یې درلود، اوس یې کار له لاسه ورکړی، یا هېڅ کار نه درلود، اوس هم هېڅ کار نه لري، مایوسه دی، خفګان دی، خفګان یا خواشینۍ سبب بل دی. خو زه به راشم تر هغې پورې سعید شینواري ته. شینوار صاحب، د دغه لغمان نه د موږ د اورېدونکو څرګندونې او خبرې دې واورېدلې، څه فکر کوئ؟ پخوا خو هم داسې نه وه چې ګوندې ټولو ځوانانو کارونه درلودل او ټول په اصطلاح کافي پیسې او امکانات هم درلودل. یو څه ملامتیا خپل ځوانانو ته نه ورستنېږي؟
ان صاحب، زه به لږ که وخت راکړې راته، یوازې د کار بایلل د ځوان د پاره دغه نه دی، ستونزه نه ده چې هغه به ورسره په رواني تکلیف باندې اخته شي. زه به یو څو سپینې خبرې هم وکړم. هغه دا ده چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دغه زوی پیدا کېدل دا د یو مالی اسیټ په ډول ورته لیدل کېږي، چې دا زما مالی سرمایه ای، دا زما د پیسو ماشین یي چې راغټېږي. کورنۍ دا راغټ شوی نه وي، را لوی شوی نه وي چې کورنۍ ورنه تمه کوي چې چا به د پیسو ماشین اوس پیسو چاپ شروع کړه. نو دغه حالت یعنی کورنیو د ټولو خلکو ته مسؤلیت را دغه کیږي. دغه حالت ځوانانو نه دی راوستی، دا یو تپل شوی حالت دی چې په ټولو په یو ډول راغلی دی. زما پلار به یوه خبره کوله چې دغه انقلابونه خلکو نه وینه تویي، خو دې انقلاب د خلکو وینه وچه کړه. زما دغه دا د ځوانانو ته چې دا وینه وچېدل د بیرته را پیدا کېدو، یعنی چینې چې وچې شي بیرته د راخود کېدو امکان هم شته، د بیرته د جوش امکان هم شته. داسې نه ده چې دوی دې دغه پاتې شي. کورنیو نه زما هیله دا ده چې په کور کې چې اوس یو ځوان راځي، خو کار د ټولو نشته دی، خو ځوان ته ټول په غوسه یي چې والکه ته کار نه کوې. نو خو ځکه یو لاړ شم، یو ځوان لاړ شي، یو دوکان واچوي یا یو کاروبار شروع کړي، اخلي په چا پلوري په چا کې، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد صفر دی. نو په داسې حالت کې یوازې اوس کورنۍ کینی، مشان کینی، وایي چې پلانکي زوی ولېږه خارج ته، ته ولې نه لېږي؟ دی مجبور شي هغه په کاچاکي لارو باندې ولېږي. دا خو د بخت او د تالی خبره ده، که هغه راستون شي هم د هغه ژوند بدنام شي، بد شي، سخت شي. او که ورسېده، لا رسېدله نه وي چې کورنۍ نه ورته زنګونه چالان شي چې چا به پیسې راولېږه، لکه ټول خلک رالېږي، ته یې نه رالېږي. نو دلته خو تاسو ته پته ده چې په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې پروسس لري د امیګرنټس لپاره خپل پروسس. نو دغه برخه کې یعنی د کورنۍ ډېر غټ مسؤلیت دی. که یو ځوان د روحي ناروغۍ نه کړېږي، زه یو دا خبره هم کوم چې ځوان ته که ته وایې چې مه کوه تشویش، دا تشویش چې دی ډپریشن خپله یو تکلیف دی، یو مرض دی. ته د سرطان مریض ته نه شي ویلی چې ته مه سرطان کېږه، یا ته تبه باندې ځان مه نیسه. نو هغه خو دا تکلیف دی، هغه تکلیف دی په تبه نیسي، هغه تکلیف دی چې ورته مجبوري. ډپریشن هم عین یو مرض دی چې انسان مجبوري بالاخره مړ کیږي. دا که یو سړی ځان وژنه کوي، دا یې دی نه غواړي، د ده خپل عقل که په کار راشي هغه به ځان وژل ونه غواړي، مګر دا ډپریشن ورباندې ځان مړ کوي. مطلب دا دی چې دا ډپریشن هم سړی وژني لکه سرطان چې وژني. نو خبره دا ده چې دغه ځوانانو ته که څوک په کورنۍ کې دغه ځوانان لري، یعنی د مهربانۍ له مخې د خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. دا حالت دوی نه دی راوستی، د دې داسې وخت کې چې دا تاسو خپله مورته د ماشین د پیسو په سترګه ګورئ. یو وخت راځي چې دا ماشین ستاسو بیا په کار کېږي، تاسو ته بیا هم امیدونه دغه کولی شي. یو ځوان په افغانستان کې، ډېر ځوانان څه چې 90% ځوانان د ټولې کورنۍ هیلې پوره کوي. نو زما یو بله هیله هم دا ده چې ما ډېرې خپلوان نجونې ولیدلې چې هغوی ډاکترانې دي، کورنۍ ورباندې تعلیم کړی، نن یې پلار ورونه ټول بې وظیفې دي، خو دا ډاکترانې ځي دنده کوي. د دې مطلب دا دی چې که موږ ټول همدغسې ځوانان خپل وروزو، ښځه نر ټول یو شان، یو وخت کې یو حالت د یو چا دپاره د کار مسایي دي هغه پیسې را ګټي، بل وخت کې د بل چا دپاره د کار زمینه مسایي دي هغه پیسې را ګټي. نو دغسې یو امکان کېدای شي، خو په ځوان باندې د کور د خوا نه ډېر لوی فشار اچول، دا خپل
بل د دې ځوان سره دښمنی ده. که یو ځوان په ډیپریشن اخته کیږي یوازې به دا نه چې هغه ته کار نه پیدا کیږي بلکې هغه به کورنۍ هم اخته کړي، نو په دې برخه کې کورنیو ته زما ورنه مهرباني او داسې احترامانه هیله ده چې خپلو ځوانانو رحم وکړي. که څوک دغسې تکلیف نه دغه کیږي رنځېږي نو هغه بوځئ، ډاکټر ته بوځئ، هغه ته دوا ضرورت دی. بغیر د دوا نه ډیپریشن، یعنی ته به ورزش هم وکړې ته به ټول شیان وکړې، خو که دوا نه وي ډیپریشن زیاتېږي، مشکل جوړوي. ډیپریشن یوازې په ښو خبرو باندې هم کمیږي، ډیپریشن سره په څنګ کې دوامي درملنه ني. نو خلکو ته د اوا خبرې که څوک اولی وي کوي کېدای شي ځوان نور بل خوینه پیدا کړي، ځکه دا ډیپریشن مثلا ډیر کسان دي چې ښه کتابونه لوستي او ځان ورته په افغانستان کې څوک وایي زه ختیځ رهبر یم، څوک وایي یعنی دا هم د ډیپریشن یو برخه ده. نو ډیر اوایي کول د ځوان په ښو خبرو باندې دا هم یو ستونزه بیا غته جوړي. نو ښه خبره دا ده چې داسې ځوانانو لاسنیوی وشي، کورنۍ ورسره مرسته وکړي چې دغه تکلیف نه په ګډه باندې وویستل شي. او ښه حالت بد حالت لکه څنګه چې یاد صاحب ویل دا راځي او دا د ژوند برخه ده، انقلابونه په ټولنو کې ځي. ښه خبره دا ده چې د انقلاب یا د بحران یا د کانفلیکټ دغه دا ده چې دا د تشویشان غر غوندې یو انفجار کوي بیا لاوا راوځي. ښه خبره دا ده چې د دې لاوې لاندې څوک ایسار نشي او منجمد نشي.
ډیره زیاته مننه رابشو مهرتاج ته. مهرتاج دلته یادونه وشو واقعاً د روغتیا پوهانو یا کسان چې د رواني سلام مشورو په برخه کې کار کوي هغه نه وازی دا چې لاغ ځوانانو سره لاغ کسانو سره چې ل استراب نه ل رواني نارامیو نه ډیپریشن وسواس تشویش ل دغه ډول حالتونو نه زوريږي. دوی وایي چې دوی به هم خپل هغه د ژوند بڼه کې یو څه بدلون راولي، خو په عین حال کې لکه سید شینواری چې وي اړتیا ده چې په شدیدو مواردو کې طبي مرسته ترلاسه شي، ډاکټرانو ته مراجعه وشي. په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره د طبي مرستو د ترلاسه کولو شرایط څومره برابر دي؟ څومره ډاکټران شته دي؟ څومره سایکیاتریستان شته دي چې هغوی په دغه رواني شناسان چې په رواني برخه کې مشورې ورکي، سلا مشورې ورکي، اسانه دي موندلې؟
مننه. طبي درملنه که د دوا په ذریعه اوسېږي خو ډېره دغه مثبته نتیجه دومره نه ورکوي، لکه څنګه چې دا د روان پورې مربوطه د انسان د ذهني ګډوډۍ پورې. نو طبي نه ښه طریقه یعنی هغه خبرې کول دي، هغه مثبته انرژي اخیستل دي، فشار نه واردول دي، هغه څه چې انسان حداقل که په کورنۍ کې یو غړی واوسېږي هغه د څه سره حساسیت لري، کوم خبره پرې بده لګېږي، له هغه خبرو سره باید کورنۍ مخ نه کړي، دغه رنګه وخت ورکړي. ته ډېره مهمه ارزښت دی، ته ځان باوري ده چې دغه ځوانانو ته وښودلی شي چې یا دغه حالت عادي یا تاسې ملامته په دې کې نه یاستئ. نو هغه خلکو او هغه خپل انسان که غواړي د ځان سره مرسته وکړي یا د بل ځوان سره، تر ډېره چې هغه په نشته امکاناتو کې دي، زه خپله د یو رواني بحران سره مخ یم، زه باید دغه درک کړم چې زما د کورنۍ دغه بل غړی زما سره په دغه درد کې په دغه تکلیف کې شریک دی. نو هغه څه چې په ما باندې بد تاثیر کوي، د قرباني ما د دې په وړاندې دغه عکس العمل ونه ښیم، دا چې په کومو خبرو خفه کېږي هغه خبرې ونه کړم، او که موږ باندې یا په دغه بخصوص ځوانانو ته دا وایم که ځینې اشخاص داسې دي چې د هغې ورباندې بد تاثیر کوي، د هغوی ځینې خبرې په دغې باندې فشار واردوي، دغه فشار په خپله باندې دې لابل ګرځېږي. نو د دغسې شیانو او اشخاصو څخه باید ډډه وکړي، په خپله هم ډډه وکړي، کورنۍ په دې کې ورسره مرسته کړي. دا هغه څه دي چې دا یعنی اړینه ده، مطلب بېروزګاري ده، دا باید په کار باندې شي. مثبته انرژي ده تر ټولو د انسان په روان باندې چې تاثیر کوي، که هغه د چاپېریال لخوا نه وي، کولی له خوانوی د حاکم نظام له خوانوی د ټول شرایط په انسان باندې ډول ډول تاثیرات کوي منفی او مثبت په منفی کې چې تبان چې د روان حساس کیږي او په مثبت باندې نو دا تدیر پورې چې د هغه مثبت انرژي ته اړتیا لري خبرو کولو ته اړتیا لري دا وخت ورکول ته اړتیا لري په خپل حساب سره مرسته کول شي لا اشخاص څخه ماستا پریږدي خبرې وانوړي شي ګوندې ورته وایي چې والا یو مثال ورکړو نن سبا کې زه په خپله خپل مثال ورکړم چې والا تا ته به ډېر سخته نه وي چې ته کور ناسته یې دا دوه کاله وشول تا او یعنی مطلب په ښځو کې کار کړی دی فوق العاده معاش دا به تا ته سخته وي دغه پوښتنې سره که زه بار بار هره ورځ هره ورځ مخ شمه طبعا ما ته دا خوند نه راکوي نو زه دغه څنګه چې خپل دوستان پیژنو کورنۍ پیژنو چاپېریال کې څوک دي مونږ پوهیږو چې دغه انسان کې دغه ستونزه شته دی او دغه څه دي چې زما احساسات راپاروي دا زموږ د ځان سره مرسته کول دي زه باید دغه انسان څخه ډډه وکړم یا سیادي کول دي تر ډېره د ځوانانو ترمنځ مخکې مېلمنو څخه وویل شول چې یعنې سیالي کول دي چې ولدلته کار روزګار نشته دی اولاد باید ولېږلی شي او هغه یا رسېدلی نه وي دا چې هغې په لاره کې کومې ستونزې لیدلې وي زغملې وي په قاچاقي لارو تللي وي دغه په خپله د هغه په ذهن چې دی هغه د پخوا په څېر نارمل ذهن نه وي پاتې بیا د کورنۍ خوانه فشار دی هلکه کار دې پیدا کړی دی نه دی پیدا کړی نه قبولي به دې څه وخت کېږي نه به دې کېږي څه کار درته پیدا کېږي نه پیدا کېږي ولا موږ نهاره یو دغه په خپله دغه موضوعات باید کورنۍ درک کړي دغه موضوعات دغه ورسره مرسته وکړي مثبت انرژي ورکړي ارزښت ورکړي دغه په خپله باندې هغه څه دي چې یو بل سره مرسته کولی شي تاسې د تداوي خبره کړو تداوي همدغه مثبت چلند دی چې که کورنۍ غواړي که ټولنه غواړي یا د اقل موږ نشو کولی چا سره یو لسو کې مرسته وکړو خو موږ د دې مرسته کولی شو هغه څه چې دغه ناهیلي کوي هغه څه چې دوی خفه کوي مقابل تر د هغه خبرو باید ډډه وکړو د هغې خبرو یادونه حداقل ونه کړو فشار به باندې رانوړو وګورو یو انسان خاموش دی وایي وره بس کافي ده او تر ډېره تداوي همدغه د خبرې کول انسان باید داسې شخص پیدا کړي څوک ماته غوږ ږدي ما څوک ښه درته ولی شي څوک مې ښه اورېدلی شي
مالنه
خو متاسفانه زموږ دغه ټولنه په خپل کې دغه سیده چې یو بل نه درکې برعکس دا غوی بوج
مالنه یو اوریدونکو د راخلونو بیا د بحث دغه زیات اړخونه لري خو یو اوریدونکو بر واخلو بیا راځم یاد کړه مهرباني وکړئ څوک ولکم زای خبرې کوي
نوري صاحب محترمه تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان
ستړی مشي ل یو لغمانی سره مخ خبرې وکړي تاسو په خیر راغلی همدرد صاحب
مننه خیر وې نوري صاحب زه خو باید غوې بیکاری په حق لا خپل نظر دغه وایم چې په خواسه او دغه طالب پلو ځوانان ټول بیکار اول بے دند ول وس برق بک دغنا راغله سیغه د پخوانی حکومت خلک بے دند سوی دی واغه په دند لګیدلی سپه دا هم افغانان دي او پات سو دغه محدودیتو په نظر کې چې زه د خپل سر ګولیدل حال سه دانن د خپل ایس طالب کې نزه بیخی طالب یې معنا امارت کې نه یم یا حکومت کې مخکینی کې منو ما یا ولسی واګړې ما دکاندار ما سته معنی سدي حالات ته په خپل سترګو ګوريس محدودیت نستا یو ډل ځوانان به جمع به ولاړې دي جمعات خواته برواني چغه به وهي خان دی با اس دا نه وایي چې زه په کومه ټولنه کې يم په اسلامي ټولنه کې يم که په غیر اسلامي ټولنه کې يم دا غنن ما خام دا مالي دل جمعات ته نه وته یو ډل ځوانانو
کچوک موسیقی اوری یو ځوان مثلا سندر اوری موټر کې روان دی څوک سره کار نه لري
هیڅوک چا سره کار نه لري د موبایل دکانونه دي ورسې چې موبایل کې راځي خخ کاره طالبان بم ولاړي موسیقی اچي کار شي اچي خو زه خپل ویم چې دغه خلک غواړي دا ولس دمانه نیولې دغه ټول ولس دا غواړي چې باید محدودیتونه زیات شي په ځوانانو هم زیات شي ځکه چې ځوان اسلامي یو ځوان که په اسلام تم نه وي متوجه نو ته ووایه چې هغه به متوجه
چیمننه
خپل حق خپل ځان حقوق زه دغه وایم دا نن ما جمعیت کې ویلې که یو خالصاله طالب په ډانګ سره د جومات په مخکې ولاړ وي نو هر سړی به بې لمبر او په جومات ور ننوځي خو چې طالب نهسته هغه د جومات ته څوک ګوري نه دی پر مونځ نه به یو شی کوم شی ضروري دا مونځ خو داسې نه داسې طالب مونږ ته راوړی
مثلا ته همدار صاحب تاسو زئی جماعت تا دغلته یو بل سړی دی یعنی تاسو څه مسولیت لري دی هغه دی مانزه په برخه کې اولی ځان ته دا مسولیت ورکي چې تاسو دی هغه دی د نس په ځای دی هغه دی ولګي په ځای دی هغه دی ډوډۍ په ځای باندې دا درته ډیره مهمه ای چې هغه مونږ کړی کنه
د نس ګوره نس زه هغه ته ولا که ځوان ووایم چې هغه په غره کې ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي په غره کې دا څنګه دا دندې خو مونږ هم نه لرو دا شخصي کاروبارونه خو صحیح چاول هغه روان
اتمن یاد صاحب او شنواری صاحب د تا خبرې واورېدي زه به بېرته له دوی نه واورم یو بل اورېدونکی شته دی به راواخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم زه تاسو ته تاسو اورېدونکي ته ازادۍ راډیو ته ټولو ته سلامونه ایما
وعلیکم السلام ستړی مشي
خیر سي جنتی شي تاسو ډېره ښکلې موضوع کې دوه د ځوانانو په کې تاسو خبرې وکړې مو چې زم افغان مهاجر يم په پاکستان کې په دا باندې زم خبره وکم اته
سلامات اوسې مهرباني وکړئ دلته صبح مو ورو
خو صاحب دا خبره ده چې په افغانستان کې سپینګيري چې د کین غریب طبقه واده تل مړ شو څوک ډېر ضعیف شو هیڅ په شمور او ځوانان زخ ډېر دي په مهاجر کې مته ځوانان دي په افغانستان کې ځوانان پاتې شو افغانستان ابودوی دا مربند دا حکومت وک مخ جمهوریت هم تیر ش نرم تیر شو چې دا عربی ملکیتا ګورا رزق خدیر دا عربی امارات ملکیتا د زمیناوی ته برابر کو زک ډیر ځوانون دي یعنی په سل کې اتیا فیصد ځوانون دي په افغانانو کې نر څوک مړه شو څوک لیوانیون شوي دماغ نه خوښ شوي صاحب دی موږ څه ښه اور وایځی په سودا ژبه د تکم چې کله دا ځوانون عربي امارات ته لوړ شي د افغانستان ځوانون ډیر وکیر دي ډیر تکړه دي ډیر خورای په تیرې دي په کمر نه خلل گاوي صاحب دغه به منافقار وګه چې افغانستان به په کې دروي که په افغانستان یې بوره نه ملک زړه باندې یا د تیلو بچی ډیزل د وبچی پټرول د سینا د وبچی یو خدای سره پانګه ولا نه روغای یو د حکومت نه روغای چې دا شي نه وي ستو ځوانون ته باندې بربودی نشایون شو د پرشن والی ټکول تک ټکول نه د امریکا ته نه د لندن ته چې وسمی کو د پاکستان کې ډیر وخت تر کمی ګوینې نیک ملګری دي چې یو کول یو کسیل ته وی بلکې چې کسې دوبای کې وی کولای کوړی جوړ کړای وی یا دکان جوړ کړای وی یا ګاډا یو خوستای نیګه غنیو نه کیمو کیمو نام کړای دی چې اسکی ور کړای نی خو په تیرا د نیو کې باندې نی خو په زاپ پاسپورت یو ملک ته غنای سلای مزګری ته هم صاحب نه شکلای
مننه کو اتمن با یاد صاحب مهرتاج سید شنواری د تاسو خبرې اوریدلې دوی هغه ځوانان دي چې لام دغه سي شرایطونه تیر شوي کارونه یې کړي کتابونه یې لیکلي او خپل ځان یې یو پړاو ته رسولی دی. زه یو بل اورېدونکی هم راخلم له میلمنو نه په معذرت سره بیا نو ورو ورو خبرې راټولوو له ده به هم واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ ستړی مشي صافی صاحب د پاکستان له لاهور څخه مهرباني وکړئ د موږ موضوع به متمنه اورېدلې
مننه خیر اوسې د ځوانانو د ژوند زه خپله ځوان یم بشکلن عمر لرم نو په وطن ته په کتلو سره ټول ځوانان زما غونده چې اړ دي چې وطن پرېږدي یوازینی ستونزه دا ده چې هغه د تعلیم کمی دی. پکې بیا په تعلیم وکړي د کار کمت دی، پکې کار پکې نشته، روزګار پکې نه پیدا کېږي. هغسې زمینه نه ده مساعده ځوانانو ته چې هغه د تعلیم خپل خلاص کړي او سمدستي یا وخت یو کال د تېرېدو وروسته هغه ځان ته وظیفه پیدا کړي. یعنې هېڅ هغه پوهنتون هم وایي داسې هېڅ داسې چانس یا امید یا داسې تبن خپل دغه آینده ژوند ورته نه ښکارېږي چې زه به یو ځای کې وظیفه ولرم، یو ځای کې به ځان مشخص ځان کار وګورم یا به کار وکړم. نو ځوانان زیاتره په دغې ناهیلي کېږي، نو هغه بیا د ډېرې زیات ستونزو سره مخ کېږي، لکه هغه ډیپریشن شي، نو نورې داسې ډېرې زیات ستونزې دي چې ځوانان دغې لاندې راځي، او یا څوک داسې ډېر زیات مجبور شي چې هغه هېواد بیا پرېږدي.
مننه، سلامت اوسئ. صفیه صاحب، نظر مو واوریدل شو. فکر کوم چې دا یو ډیر پراخ بحث دی، په دې کې هم حکومتونه، هم نظامونه، او هم خپل ځوانان کورنۍ دلته چې یاد شوې. مثلا مهرتاج او شنواری صاحب یادونه وکړه چې کورنۍ دم په ځوانانو باندې ډیر فشار نه راوړي. یاد صاحب، تاسو ته به راشم. سیالۍ د افغان ځوانانو، مثلا زه به تاسو ته یو شی وایم. یو کس تللی، زه څو ورځې مخکې دلته په اروپا کې په یو ځای کې د یو ځوان سره مخ شوم چې راغلی و او په ډېر یو بد ستونزه کې و. ما په ټلیفون کې پښتو خبرې کولې، د واورېدلې راغی، رانه مرسته وغوښتله. ما چې ورسره خبرې وکړلې، نه یې زده کړه کړې وه، نه یې تعلیم درلود، نه یې لوحه لوستلی شوه، نه یې د ټلیفون شمېره پیدا کولی شوه، او په یو ځای کې راوړی و، پولیسو خوشې کړی و. ورته ویل چې مثلا په دغومره وخت کې باید ته له دې ځایه ووځي. ورته مې ویل ولې راغلی، څه اړتیا دې لرله، څه ضرورت دې درلود؟ اوس په افغانستان خو موږ پوهیږو، ته په یو ځای کې کار کیله کوي، دیکانی کوي. دغه سیالي څومره د دې سبب شوې ده؟ ځکه ما چې لیدلې زیاتره مایوسي، مثلا د یو سړي یو ورور یا کاکازو یا مامازو یا کلیوال لاړه، سبا د جرمني نه یو عکس راواسته، وویل چې ولاز جرمني ته رسیدلی یم. دغلته چې په کلی کې نور څومره ځوانان دي، هغوی هغه د سیالۍ له کبله هڅه کوي، کوشش کوي په ورانو ناسمو لارو باندې، او همدا یې د مایوسۍ سبب هم کیږي، همدا یې د نهیلۍ او د یو ډول ناسالم رقابت چې خپله رواني ستونزې زیاتوي د دې سبب کیږي. د دې په اړه راته لنډ ووایه، بیا څه نورې پوښتنې هم له تاسو لرم.
لکه څنګه چې شنواری صاحب او مهرتاج وویل، د زمونږ په ټولنه کې د دې ځوانانو د فشار یو د ټولنې لوی عامل د خپل کورنۍ دی، ځکه چې د کورنیو توقعات ډېر زیات لوړي. مثلا د دې چا سره خبرې کوم، زه خپله په ماشومتوب کې د دغه فشار د لاندې را لوی شوی یم، چې یاره راتره زامن څنګه دي، دا ترګران څنګه دي، هغوی دا لري، هغوی دا لري، او موږ داسې نه لرو، او ته باید داسې وکړې، او موږ باید داسې وکړې. دغه فشارونه نه زه خپله راوته یم، او په یو ډول کېدای شي اوس هم ور سره په ځینو اړخونو کې مخ یم. نو دغه ډېر شیونه د دې لپاره کېږي، خصوصا زمونږ اساس په ټولنه کې چې یاره د فلانی زوی بهر لاړه، او زه مجبور یم باید د خپل زوی بهر ولېږم. یعنی ان صاحب، ما دا اورېدلې دي چې خلک یو بل ته یوازې د دې لپاره مبارکي ورکوي چې زه خدای فعلانو سره سیل چې د تربور د زوی بهر وسام بهر وکړي، چې یاره لېږي که نه رالېږي هغه بېله خبره ده. دغه لاملونه دي چې دا په ځوانانو باندې فشار راوړي. همدغسې مثلا کورنۍ ځوانان مجبورۍ چیرې د ترزوی دی موټر لري، او ته ځوان یو، ته ګرځې او ته موټر نه لري، هغه پلان یې ترزوی دی وګوره، داسې کاروبار دی، او ته همداسې ګرځې، هغه پلان یې داسې شو، ته هغسې نه شي کېدلی. دغه د ځوانانو د هغوی باندې د رواني فشار راوستلو، د هغوی د ډیپرس کولو، او د هغوی د حتی د هغوی د ژوند د خرابولو یو لوی لامل دا هم دی چې متاسفانه په خپل کورنۍ د زمینه ورته برابرې.
ما یاتب دارته ویا، دلته به ما سره د دوه نور ملمانه موافقی چې تاسو یوازې د ترجمې په برخه کې چې څومره کار کړی دی، په ډیر کم سن کې په لسګونو کتابونه دي، ماته دقیق شمیر نه دی یاد، ځکه نه وایم. فکر کوي چې یو عادي کار چې تکي، مثلا د ورځې 8 ساعته کار کوي، دا کار تاسو کولای شو، توانیدلی شوی چې دومره ډیر ژباړې وکړي؟ یعنی د ورځې څو ساعته کار کړی دی په خپل ژوند کې تاسو؟
زه خو کوم وخت نه چې زه په ماشومتوب نه چې ما کار شروع کړی دی، مطلب زه داسې نه وم چې زه اوزګار پاتې شوی یم. ځکه ماشومتوب کې زمونږ پلار سره دوکان ته تلم، هغې کارونه کول، تر اوسه پورې لګی یم. د ژباړې په برخه کې ژباړه زما دغه نه دی، زما اصلي کار نه دی، زما مسلک نه دی. بار زه اوس هم د شوق په توګه کوم، پخوا مې د شوق په توګه کوله تقریبا 10 کاله مخکې یا د دې نه کم ما چې شروع کړله، نو اوسه پورې مې اته کتابونه ترجمه کړي دي او دا څه چاپ شوي دي او څه نور چاپ کیږي. خو دا زما د غربیانو په خبره پارټ ټایم یا دغه کار
د ما مقصد هم همدا دی چې یو عادي کار دی چې هر سړی مثلا وایي خو زه لاړم کار مې وکړ خواري مې وکړله، یو داسې دی چې یو ته به څه یو غیر عادي کار کوي، یو څه به په ځان باندې فشار راولي په ځینو موارد. مهرباني.
نو زه اکثره دا وایم، زما ملګري د دې شاهدان دي، هغوی اکثره هغوی دا خبره کوي چې ما د خپلو ملګرو ډېر وخت د خپلې تفریح ډېر وخت دا ما ډېر دغه ته ورکړی دی، مطلب ژباړو ته مې ورکړی دی او په ځان باندې مې دا فشار منلی چې یاره دا کار کول غواړي، دا زما هم په ګټه دی، دا د دې ټولنې هم په ګټه دی او د دې ضرورت هم دی. یعنی دغه فشارونه دي چې دا موږ د انسانانو په توګه باید وزغمو. آیډیال حالت زموږ د خوښۍ حالت چې موږ د هر څه ولرو، موږ د ډېرې پیسې هم ولرو، موږ د ډېر امکانات هم ولرو، په موږ د هېڅ تنسم نه وي، دا په یو ځای کې نشته دی. حتی هغه کوم خلک چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي هغوی هم آیډیال حالت سره مخ نه دي، هغوی د اروپایي ژوند مشکلات لري، څوک چې په افغانستان کې دی هغوی د افغانستان د ژوند مشکلات لري. یعنی یو څه د غزوانان او د کورنۍ دوی مې یو څه باید دغه فکر وکړي چې یاره دغه حالت چې راغلی دی نو که په خام لږ ډېره غوړه خوړله اوس به لږ سپوره وخورو، یو څه باید قناعت هم وشي، یو څه باید فشارونه کم شي، یو څه باید مصارف راکم شي، یو څه باید ځوانان هم لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دغه وخت کې د امتحان وخت دی د ځوانانو لپاره، دغه سه حالتونه چې راځي دغه امتحان په ټوله ټولنې باندې، دغه زمونږ په ځوانانو باندې یو امتحان دی. او په دغه وخت کې که یو انسان مثلا ځان ساتلی شي، که یو انسان له دغه حالات نه ځان ایستلی شي، که یو انسان خپل ذهني توازن ساتلی شي، فکر کوم دا ډېر لوی کار دی. او په ډېر زیات خواریم که په دې برخه کې وکړي، ډېر زیات هلې ځلې مو کوي، ډېر زیات سختۍ مو زغمي، په دې ارزه چې انسان یې ډېر لپاره باید وزغمي.
مننه. شنوار صاحب تاسو کله ته لنډ وایي چې نظم د افغان ځوانانو ترمنځ د یو افغان په توګه ما چې څومره لیدلی دي، مثلا پاغه نظم چې دی یوې سالمې رواني روغتیا لپاره په کار دی، موږ په ځوانانو کې کم دی. مثلا د شپې تر 3 بجو پورې ویښ ناستو سا، یا لمبیارانو سره مجلس کوا، یا ملګرو سره مجلس کوا، یا په آنلاین بوختو سا، بیا 3-4 ساعته خوب، نیمو نیمګړی سبا سهار راپاڅېږه، هیڅ پلان او کار دې نه دی معلوم، د کور نه مې 2-3 خبرې واوري. یعنی خپل دغه په ژوند کې نظم په وخت ویده کېدل، هر کار چې تلری کاغه کم کاری، کاغه ډیر کمزورې کاری، هغه ته په وخت باندې رسیدل، هغه تر سره کول، څه چې دستی دي تا په لاس کې دی، هغه ته په ایمانداري او صداقت سره، ژمنتیا او تعهد سره مخته ورتلل، دا څومره لرو مونږه په افغان ځوانانو کې؟
انسب د ژوند یا د اوسېدو بي نظمي ز فکر نه کوم چې دا د انسان په تقریبا ډیر تاثیر ولري، ترڅو د چاپیریال او د کورنۍ او د سیاستونو د دې لوړ تاثیرات نه وسی. دا په ټوله نړۍ کې تقریبا عامه خبره ده، ځوانان د خپل خوب، یعنی که یو ځوان شپږ ساعته خپل ځای باندې، 7 ساعته په ځای باندې، 2 ساعته خوب مو کې، هغه انرژي د کار لري. او دا په ټوله نړۍ کې شته چې بې خوبي کله ځوان ته پیدا کیږي، او دا اختلالات دي صحي، دا به کیږي یا به عادتونه یې د خلکو. خو خبره دا ده چې موږ غواړو چې ځوانان مو سالم اوسي. یو خبره دا مثلا دا اوس د انسان هغه شرف او هغه انساني حیثیت ته درناوی پکار دی. په کورنۍ کې د یو ځوان ته ما وختین د یادونه وکړه او دلته باسونه پی وشول، د انسان په سرګ ورته وکتل شي، نه د پیسو د ماشین په توګه، یا نه د ټول کورنۍ د بوجونو د وړونکو په توګه، هغه سره یعنی د کور د لکه د پلار چې څومره احترام کیږي، دغه چې د یو بیکار ځوان هم حق دی چې هغه په کور کې کراشي ټول ور نمخ وانړي، یو خوږه خبره واوریدل شي، دا یې حق دی. زه به درته یو کیسه وکړم په ځوانانو باندې ډیر د خپل ځان چې ما شاید د تاسو ته ډیر مزدي دوستان په دې باندې خبرې. زه وخت کې ډیر په کم عمر کې او دې ته مجبور شوم چې کور پرې د مودن د پسې لاشم، او زه ډیر کوچنی تازه زلمی وم چې زه روان وم چې زه د افغانستان ملي ځواکونو کې ځان ثبت کړم، او په دې باوري نه وم چې زه به ثبت شم کنه، سره وی چې ما کتابونه لرل، سره وی چې ما ډیګریانې لرلې، سره وی چې ما ډیر دغه کړیو لاسته راوړنې لرلې، مګر
ما ته په ټولنه کې زه نه و نه ما د واسطو د نو موجودیت له وجه نه خو وظیفه پیدا کولای شو نه ما هم کور کې زه لرو ده بلکې ما د پاره یو د تیښتې لار د ټول مسایلو نه لکه اوس ډیر ځوانانو ته د افغانستان نه د وتلو ده نو ملي ځواکونه راته ښکاره شول چې زه به هلته یو څه آرام ومومم مګر هغه حالات بل ډول شول او زه راغلم خپل مسلک ته خبریالۍ ته داسې وخت را ورسېد چې ما نه د دفاع وزیر دا پوښتنه په ټلیفون باندې کوله چې زه د تبلیغاتو په برخه کې کومې لارښوونې ستا په نظر باندې عملي کړی شم ځان لپاره په دې وخت کې ما ته ډېره سخته ژړا راغله او ما دا زه د ځوانانو د پاره وایم ډیره سخته شوه د وزیر ما ته ویل تا ولې او سیلې راکوله چې خیر خیر ما خو د خبره نه کوي ما ورته ویل مال یو وخت کې ما ستاسو په وزارت کې یا ستاسو په اداره کې د عسكر په توګه د اخیستل کېدو جواز نه لرو ده نن ما دومره خواري په ځان وکړه چې نن تر یو وزیر راځي د مغه وزارت ما نه مشوره غواړي نو خبره دا ده ځوانانو ته زما دغه ده چې خپل استقامت ساتل پکار دي کورنۍ ته مې دغه ده چې د خپل ځوانانو انساني شرف ته باید درناوی وشي هغه ونرټل شي په بیکاری باندې حالات داسې دي چې د ټول لپاره ناسازګار دي او حکومتونه څو وخت موږ د ولس استازیو د ځوانانو شرف ته درناوی باید د ټولو حکومتونو په اولیت کې وسی هم د ځوانانو دي چې د ملایان کې سبا مرشتي خو د دوی دغه چارې به څوک کړي نو یو هیله چې سره پیدا د دې ځوان برخه د حکومت د دولت د وطن برخه ما او زه هم که سبا کولای شم چې جوړېدو کې برخه واخلم
مننه سلامت اوسه ما په سی وخت را په کمیدو ده مهرتاج لتا سونه بلند واورم د شنواري صاحب له خبرو داسې ښکاری چې ډېر دې ته چمتو نه دي چې ځوانانو ملامتي ومني تاسو څه نظر لري ځوانان خپل تر کومه حد پورې په دغه خپل مایوسي او نهیلیو کې ملامت دي
مننه چې ځوانان ملامت کوي دي البته لکه نه ځکه چې موږ مخکې وویلو چې انسان چې د اجتماعي مخلوق ته اجتماع چې خپل مثبت او منفي تاثیر په ورزوي په انسان باندې خو متل پښتو کې وایي چې د بدعمل زوی څخه رنګ لور ښه ده دا چې کار نشته روزګار نشته ده یو د کار نشته روزګار نشته ده چې کار نشته روزګار نشته ده دا کار یو کار د کولای شم یو کار د کولای شم دا چې یو چا سره کې نستلی شم چې یو مهارت دې زده کړم ا دکل د غوړ زما هسي نه زای کی کله چې ما په کار انشي سبا زما په کار راځي په دغه کې ملامت دي دا غاښته امکانات دي چې ځوانان ترې استفاده کولای شي او نو دا زما د نیش کې د لچو ولا ز بیکار دي د کم کار کولای شم دا دې نه کار مد د ولرم کوي نه لرم مونږه مخکې دا ونه وکړه چې روان باندې د ماډیو د تشنګ مانویات هم تحصیل لري هغه مانوی اړه خراونی څخه ماډی دی لاس پرې خود مانوی اړه خراونی څخه مانوی دی پرې خود د ماډیو پاک نه باندې پات فکر وشي دې پر دې چې ته د هغه منفي فکر سوچو کې چې سره سیان نه کار نه لري ته نشي کولای باید دغه فکر وکړي چې څه کولای شم
مننه سلامت اوسې یاد سب دوه دقیقې وخت ما سره پاتې دی غواړم چې ته د خپلې خبرې راته راټولې کې لکه مهرتاج چې وویل ځوانان څنګه کولای شي له شتو امکاناتو نه او د شتو شرایطو نه ګټه واخلي تاسو مخکې لنډ اشاره وکړه چې پخوا ډېر سخت شرایط و کتابونه نه و وسایل نه و اوس انټرنیټ دی نوي مهارتونه په اسانۍ زده کولای شي لنډ راته ووایي چې د تاسو هغه سپارښتنه به افغان ځوانانو ته تئ
ډېر مننه زه تل ځوانان ته دا خبره کوم چې مطالعه یوازې دا نه ده چې انسان د لاسي کتابخانه کې د کیلي او الته کتاب راولي او ولي نن سبا موږ اکثره ځوانان تر موبایل نشته ده اکثره سره د انټرنیټ کې جوړ نشته ده او اکثره متاسفانه په داسې ویډیوګانو او په داسې محتوا لیدو باندې مصرفيږي چې هغه دوی ته هیڅ ګټه نه لري نمالنګ پیغام دا دی چې دوی د انټرنیټ کې مثلا یوټیوب ته دلار شي الټریو ګوري د ژوند مهارتونه د زده کې دا د زده کې خپل دوامي فشار څنګه کابو کې دا د زده کې خپل اروایي حالت څنګه مثبت خواته بوزي دا د زده کې چې مثلا په خپل ژوند کې نظم څنګه راوړي، څنګه په وخت ودی شي، څنګه په وخت راپاتېږي، څنګه یو ژبه زده کړي، مثلا د نورو ژبو زده کولو خصوصا د انګلیسي د زده کولو ډېر ښه فرصتونه لري چې آنلاین کارونه په دې باندې پیدا کېدای شي. آنلاین ډېر پلیټفارمونه شته دی چې د ځوانانو هغوی ګوري، د هغې نه حتی پیسې ګټلی شي. همدارنګه ځوانان خپلو کې سره کښېني، مجلسونه سره وکړي، یو بل ته ډاډ ورکړي، یو بل ته د هغوی ملاتړ وکړي، رواني ملاتړ وکړي، په بعضې مواردو کښې امکان مالي ملاتړ د یو بل وکړي. همدارنګه خپلو مشرانو سره کښېني، د هغوی خبرې واوري، د هغوی کیسې واوري، هغه حالات واوري چې هغوی په څومره سختو حالاتو را تېر شوي او دغه ځای ته راغلي دي. فکر کوم دغه هغه فرصتونه دي چې د افغان ځوانانو لپاره میسر دي، خو اول باید ځوانان دا انګېزه په خپل ځان کښې پیدا کړي او دا وغواړي چې خپل حالت بدل.
مننه، سلامت اوسې. وخت را پسې را خلاص شو. له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه مننه: شاعر او لیکوال مهر تاج، لیکوال او ژورنالیست میر احمد یاد، شاعر او ژورنالیست سید شینواری. کورم آباد، تر بیا خیر.